په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شي د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د ګاونډیو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له خاورې څخه یې په استفاده د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي او له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. تر دې مخکې د طالبانو مشر تېره اونۍ په کابل کې د دیني عالمانو غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې هیڅکله به هم د نړیوالو سپارښتنې ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره د ښه تعامل لپاره د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو پر خوندي کېدو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت له هڅو سره سره تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس چې پرون ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما نوې مرستیال مارکوس پوتزل وای د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې کار کول او تجمن دی. ښاغلی پوتزل چې له 2018 نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې. د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یوه ټویټ کې چې د یوناما پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. جرمني د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د روان 2022 او 2023 کلونو لپاره د نورو 55 میلیونو یورو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږی کوونکي ادارې او چا په خپل ټویټر پاڼه د جرمني د دې مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې جرمني په روان کال کې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د ژوند ژغورنې د بیړنیو مرستو لپاره د 50 میلیونه یورو مرسته کړې او هم یې د راتلونکي کال لپاره له دې صندوق سره د 5 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې ده. جرمني د بسپنې د دې صندوق دوهم لوی مرسته کوونکی بلل شوی چې د مرستو اندازه یې له 2018 کال راهیسې 152 میلیونه 600 هزاره یورو ته رسیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو ته ډېرې مرستې رسولې دي. IOM په یو ټویټ کې ویلي چې د زلزلې له پایله دوی په سیمه کې حضور لري او د امریکا، جاپان او جرمني په مرسته پکتیکا او خوست ولایتونو ته تر اوسه په نږدې 140 لاریو کې مرستې رسولې دي. د ادارې په خبره په اړو 15,000 کورنیو 1,500 عاجلې خیمې او د غیر خوراکي موادو بستې ویشلې دي. د IOM په وینا په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې نږدې 10,000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي. اوکراینی چارواکو پر ملکي وګړو غږ کړی چې په عاجله توګه له سلوویانسک ښار څخه ووځي ځکه چې روسیې د اوکراین په دونسک سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت په یوه استخباراتي راپور کې بیا ویلي چې د دې احتمال شته چې د سلوویانسک جګړه به د دونباس لپاره د راتلونکي جګړې د ډګر یو کلیدي مرکز وي. ازادي رادیو اوري او د خبرونه په پاتې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان په هر برخه کې له افغانانو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي.
په هر پړاو کې شاهد و چې طالبانو له خلکو سره د غوید لاستراوړو چې په تیرو دوو لسیزو کې تر لاسه کړي د خوندیتوب په برخه کې ماتې خوړلې.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې بیا د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. د افغان معترضو ښځو په نوم غورځنګ وایي هیڅوک د افغان ښځو استازیتوب نشي کولی او نه هم د برخلیک په اړه پرېکړه کولی شي. دا به هم واوري چې یو شمېر نجونې او ښځې چې په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو سکالرشپ پونه ورکړل شوي له دې پلوه چې له محرم پرته سفر نشي کولی ډېرې اندېښمنې دي. او د لوی اختر په درشل کې د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د څارویو بیې لوړې شوې دي.
ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو څه کالی ګران دي. یو انسان ارزانه دی نور راشي ګران دی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوه منی مې کړې ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو نیوز خبرونه هم مهیروي د خبرونه پاته برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان په هره برخه کې له افغانانو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي. دا خبره د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه او وی ویل ډیر کم لیدل شوی چې طالبانو له خلکو سره په خپلو کړو ژمنو عمل کړی وي. خغلی پرایس د غراز ویل متحده ایالات په بیړنی ډول کار کوي چې افغانانو ته د افغانستان د بانکي زیرمې د 3.5 میلیارډ ډالر د ورکړې لپاره یو لار پیدا کړي. نور په دې رپورټ کې
امریکا یو ځل بیا طالبان پړو بلل چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره په کور دننه او نړیوالو سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل طالبانو نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم له افغانانو سره وعده کړې و چې د هغوی استازولي به کوي او غوښتنې به یې مني، خو داسې مهال چې د حکومتوالۍ دعوه هم کوي په هره کچه له افغانانو سره د خپلو ژمنو په عملي کېدو ناکام شوي دي.
په هر پړاو کې شاهد و چې طالبانو له خلکو سره د غوید لاسراوړو چې په تیرو دوو لسیزو کې تر لاسه کړي د خوندیتوب په برخه کې ماتې خوړلې. د امریکا متحده ایالات له خپل متحدانو او شریکانو سره کار کوي او دای روخانه کړي چې غواړي په افغانستان کې د خزو او جنو لګکیو او له دې ډلې د مذهبي لګکیو حقونه خوندي شي.
له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، ویاندویانو یې ځواب را نه کړ، خو له دې وړاندې طالب چارواکو تل ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او تر خوا یې د ټولو ازادیو ته درناوی کیږي. مګر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ډیرو بشرپالو ادارو راپورونو کې طالبان د بشري حقونو په نقص تورن شوي دي. خو پر طالبانو له دینی وکو سره سره د امریکا اندېښنه په افغانستان کې اقتصادي ناورین ته هم ده. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په خپل پرونی خبری کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه متحده ایالات په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان د بانکي زیرمې څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د ورکړې لپاره یو لار پیدا کړي. هغه زیاته کړه دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له دې پیسو افغانان ګټه واخلي نه طالبان. نیټ پرایس دا هم وویل دوی په تخنیکی توګه په دې کار کوي چې له افغانانو او خپلو سیمه ییزو شریکانو سره په ګډه داسې یو کار وکړي څو په افغانستان کې اساسي لوی اقتصادي مسایل حل شي. طالبانو په ځلونو له امریکا غوښتي چې د افغانستان بانکي زیرمه آزاد کړي، خو امریکا لا په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. تېره اونۍ د توماس ویسټ په مشرۍ امریکایي پلاوي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره په دوحه کې ولیدل او د خبرو یو مهم بحث یې د افغانستان د بانکي زیرمې خلاصونو، خو ښکاري چې په دې اړه دواړه لوري کوم توافق ته سره نه دي رسیدلي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دېرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شئ.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د خو اړیکو او غوښتنه کړې. د لوی اختر په مناسبت یو پیغام کې چې طالب ویندویانو رسنیو ته لیږلې، هغه د اړیکې د افغانستان او نړۍ په خیر بللې دي. مولا هیبت الله خونزاده په افغانستان کې روان اقتصادي او ټولنیز وضعیت هم اشاره کړې او په عصري او دیني علومو یې ټینګار کړی، خو په پیغام کې لږ بګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو هیڅ یادونه نه ده کړې. تر دې مخکې د طالبانو مشر تیرونی په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ویلي چې د نړۍ سپارښتنې به هیڅکله هم ونه مني. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو مشر مولا هیبت الله وایي د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سرخی او پیاوړې ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. هغه دا خبره د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې طالب ویاندویانو رسنیو ته لیږلې او یوه کاپي ازادي راډیو ته را رسیدلې پکې لیکل شوی، دوی یعنی طالبان د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سره د متقابل تعامل او تعهداتو په چوکاټ کې ښې او پیاوړې ډیپلوماټیکي، اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي او دا د ټولو جهتونو په خیر بولي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هغه په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې طالبانو رابللې وه ویلي وو نه غواړي د نړۍ فشارونو ته تسلیم شي او کوم تعامل ته غاړه کېږدي. د مولا هیبت الله په اختریس پیغام کې زیاته شوې دوی یعنی طالبان د سیمه او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې له خاورې د نورو امنیت وګواښل شي. هغه له نورو هیوادونو هم دا غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. مولا هیبت الله داسې مهال د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د ګټې نه اخیستو خبره کوي چې پرون ازبکستان وویل د افغانستان له لوري 15 توغندي د دې هیواد په جنوبي ختیځ کې پر یوه سرحدي ښار توغول شوي، خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د طالبانو مشر افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور بللی، خو دا خبره یې هم کړې چې د دوی له اسلامي نظام سره دې څوک مخالفت نه کوي. ملا حبت الله په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې، خو د اقتصاد پیاوړتیا، بیا رغونې او د پاتې مشکلاتو لرې کول یې د اوسنیو واکمنانو او د ملت ګډ مسؤلیت بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانان اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د بېوزلۍ او لوږې تر ټولو بد حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې نیمایي زیات افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري، او تر خوا یې نږدې 5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي چې نږدې 2 میلیونه یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د افغان ماشومانو په دینی او عصري زده کړو ټینګار کړی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته یې هیڅ اشاره نه ده کړې، هغه څه چې د پرانیستو پرېکړه یې په هغه پورې تړلې ګڼل کېږي. د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې د ټولو افغانانو د حقونو ورکړې ته اشاره شوې او لیکي د شریعت په چوکاټ کې به د ښځو حقونه ورکړل شي. هغه دا خبره داسې وخت کوي چې حکومت یې د ښځو او نجونو د حقونو په نقص تورن دی. ملا حبت الله د طالبانو اوسنۍ اداره د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمنه بللې او له ژورنالیستانو یې وغوښتل چې د ژورنالیزم د اصولو په مراعاتولو سره فعالیت وکړي، خو په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې خبریالان په خپل سري ډول نیول شوي او شکنجه شوي دي. همدا اوس د طالبانو په بند کې 2 خبریالان بندیان دي.
د افغان مترزو خزو په نوم غورزنګ وای هیڅوک د افغان خزو استازیتوب نشي کولای او نه هم د برخلیک په اړه پریکړه کولای شي. د دې غورزنګ یو شمیر غړي وای طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره تر دې دمه د افغان خزو له حقونو سرغړونه کړې او ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ته پکار ده چې پرې بندیزونه او فشارونه لا زیات کړي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د افغان مترز خزو غورزنګ په ټولنیزو رسنیو د څو ویډیوي پیغامونو او بیان په خپرولو ټینګار کوي. هیڅوک هم د افغان خزو چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي نفوذ جوړوي طالبانو سره د خبرو او د دوی په اړه د پریکړې حق نه لري. د دغو مترز خزو لټلې راځي بارکسي ازادي رادیو ته وویل دوی د بیان او غوښتنې څخه خبرې کړي چې څو مده مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې له افغان خزو سره د ناستو وکړي. اغلی بارکسی وای هیڅ بهرنی او یا کورنۍ ډله او یا هم سازمان نسی کولای د افغان خزو استازیتوب وکړي او ټینګار کوي چې افغان خزي هم نه غواړي طالبانو سره خبرې او ناستي وکړي. نو موري وای نړیواله ټولنه د پر طالبانو فشارونه او بندیزونه زیات کړي.
دوی تر اوسه نړۍ او د افغانستان خلکو ته هیڅ هم نه دی وړاندې کړي پرته د بشر ځپنې، د ښځو د ځپلو او پرته له دې چې ورځ په ورځ د ښځو پر وړاندې د نه منلو قوانین جوړوي.
په ورته وخت کې د دې غورزنګ یو شمېر غړو په خواله رسنیو هم د لنډو ویډیوي کلیپونو په خپرولو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني. د دې غورزنګ غړي هدا خاموش په دې اړه وایي
طالبان سفید نمایی نکنه، آنها اصلاح پذیر نیستند. ما زنان افغانستان
د طالبانو سپیناوی مکوي، هغوی د اصلاح کېدلو نه دي. موږ له طالبانو سره د افغان ښځو د ناستې د غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې د لغوه کولو غوښتونکي یو. طالبان کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، افغان ښځې هغوی په رسمیت نه پیژني.
زنان افغانستان آنها را به رسمیت نمیشناسند.
د غوښتو په خاله رسنیو په یو خبر کړي بیان کې له طالبانو سره د افغان خزو د ناستې د غوښتنې د لغوه کولو پر طالبانو د بندیزونو د زیاتولو په بشري جنایتونو د طالبانو تورونو کسانو ته سزا ورکولو په افغانستان کې د صحرایي محاکمو د مخنیوي د طالبانو د لومړي دورې واکمنۍ تجربې ته په کتو دوی ته د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو د رسمیت ورکولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه شان په دغه بیان کې ټولو نړیوالو سیاسي او غیر سیاسي بنسټونو او ادارو نه غوښتل شوی چې د افغانستان د خلکو ګټو ته پام وکړي. د افغان مترز خزو ملاتړ دی وکړي په نړیوالو ناستو کې د افغان خزو راتلونکي ته جدي پام واړوي او د غشان د طالبانو لوري د افغان خزو او ماشومانو د بشري سرغړونو اړوند شکایتونو ته د رسیدنه وسی. هڅه مو کړه د دغه خزو د سرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویندویانه یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي لارښوونو په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي کړي دي، هغه څه چې ډیری افغانان او نړیواله ټولنه ترې راضي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سند روان میلادي کال د جولای په لومړۍ نیټه د افغان خزو د وضعیت په اړه د یوې سرري ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان خزو سره د دوی د حقونو په اړه ناسته وکړي، هغه څه چې تر اوسه یې د طالبانو له لوري کوم ځواب نه دی ورکړل شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جی شل ډلې په غونډه کې د ګډون په هدف نن د انډونیزیا بالی ښار ته ځي. نوموړی به د غونډې له ګډونوالو وغواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د تړل شوو سمندري لارو د خلاصون لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. نور بلا اسدالدین نوورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن خپل آسیایي سفر پیلوي چې د جیشل غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د جولای په 8 او 8 نیټه د انډونیزیا په بالی ښار کې جوړیږي او د ټولو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو استازي پکې ګډون کوي. بلنکن به د غونډې له ګډونوالو وغواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د سمندري لارو د بیرته پرانستو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. دا لارې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله تړل شوي چې ورسره سوداګریزه راکړه ورکړه ټکنۍ او په اروپا او نورو سیمه کې د خوراکي توکو او تیلو بیې لوړې کړې دي. د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال رامین تلوئی خبريالانو ته ویلي بلنکن به د سفر کې د انرژي د خوندیتوب پر لارو چارو او د ملګرو ملتونو پر هغه نوښت هم خبري وکړي چې غواړي بیا د اوکراین او روسیې خوراکي توکي او کیمیاوي سره د نړۍ بازارونو ته لار پیدا کړي. اوکراین روسیا تورنه کړي چې پر دغه هیواد د یرغل په اوګدو کې د دوی غلادانه پټه کړي او بندرونه د دې لپاره ورته تړلي چې د اوکراین غلا بهر ته صادره نشي. اوکراینی چارواکو څو ورځې وړاندې ویلي وو له ملګرو ملتونو او ترکیه سره خبرې کوي چې د غلو صادرات یې تضمین کړي. روسیه بیا د اوکراین د غلیدانی قبضه کول رد کړی دی. په ختیځ آسیا کې د امریکا یو وړپولی ډیپلوماټ دانیل کریتنبرګ ویلي ټاکل شوی انټونی بلنکن د خپل چینایي سیال وانګي سره د اوکراین په اړه صادقانه خبرې وکړي. چین هغه هیواد دی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لغندنې ډډه او پر روسیې د لګول شوو بندیزونو مخالفت کړی دی. امریکایي چارواکو خبرداري هم ورکړي چې د چین دا ډول تګلاره ممکن د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مادي ملاتړ پایل ته لار هواره کړي. دا ستامنه کیږي چې بلنکن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف او بلنکن د 13 فبراير میاشتې له روسیې چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي تر اوسه ندي سره کتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي اوس هم د دغو دوو وزیرانو د لیدو کتلو لپاره وخت مناسب نه دی. خدای غونډه کې د مخامخېدو احتمال رد نه کړ.
او د جګړې په ډګر کې اوکراینی چارواکو پر ولسی خلکو غکړې چې په عجله توګه سلوویانسک ښار څخه ووزي ځکه چې روسیې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت بیا استخباراتو په یو راپور کې ویلي چې د دې احتمال شته چې د سلوویانسک جګړه به د دونباس لپاره د راتلونکي جګړې د ډګر یو کلیدي مرکز وي. په راپور کې ویل شوي چې روسي ځواکونه له ختیځ او جنوب څخه د سلوویانسک ښار په 14 کیلومتره کې دي. په دې وروستیو ورځو کې روسي ځواکونه پر دې ښار بریدونه ته زور ورکړی. پرون اوکراین چارواکو وویل چې پر یو سوداګریز مارکیټ د روسي په توغندوی برید کې لکتر لګ 2 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ژوبل شول. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
یو سلو لس لوبغاړو د بدن د ښکلا او فټنس ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د بدن ښکلا او فټنس د غوراوي سیالۍ چې د چنګاښ په 11 نیټه پیل شوې وي نن پای ته ورسېدي. په دې سیالیو کې د ولایتونو 130 او د کابل 103 نوي لوبغاړو برخه اخیستې وه. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې لوبغاړو لړلې 110 لوبغاړي د ښکلا او فټنس ملي لوبډلې ته غوره شول. په کونړ کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبې ته د قمچۍ او کرهالي لوبډلو لار پیدا کړه چې د قمچۍ لوبډلې په کې اتلولي خپله کړه. په دې سیالیو کې د مرکز اسدآباد او وټپور ولسوالۍ لوبډلو برخه لرله او هند له ویسټ انډیز سره لوب ته خپل لوبډله اعلان کړه. د هند کرکټ بورډ نن د خپل لوبډلې 14 کسیز نوم لړ خپور کړ چې لوبډل مشري شیکر دوان کوي. له ویسټ انډیز سره په لوبو کې د هند تجربه لرونکي لوبغاړي روهیت شرما، ویراټ کوهلی، محمد شامی او ځینې نور نشته او تر ډیره ځوان لوبغاړي په لوبډله کې اخیستل شوي دي. د هند کرکټ بورډ ویلي چې غواړي ځینې تجربه لرونکي لوبغاړي د سمودې لپاره استراحت وکړي. د هند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبي چې د ویسټ انډیز په کوربه توپ کېږي د جولای په 2 شتمه به پیل او د اگست میاشتې تر 8 منیټې دوام کوي. دواړه لوبډلې به درې ورځنۍ او 15 شل ورځې لوبې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر نجونې او ښځې چې په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو سکالرشیپونه ورکړل شوي له دې پلوه چې له محرم پرته سفر نشي کولی ډېرې اندېښمنې دي. د طالبانو له واکمنېدو مخکې یو شمیر هیوادونو هر کال د زده کړو بورسې یا سکالرشیپونه افغان ځوانانو ته ورکول چې یوه زیاته برخه یې هم نجونې او ښځې وي. دې ته په پام چې د طالبانو لخوا پر ښځو له محرم پرته د لرې سفر بندیز لګول شوی، دغه نجونې او ښځې چې غواړي په بهر کې زده کړې وکړي له څه ډول برخلیک سره به مخامخ شي؟ په دې اړه نور به په دې رپورټ کې واورو.
نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. په انجونو او ښځو د طالبانو له محدودیتونو شکایت کوي. دا چې په هند کې د ماسټرۍ د سکالرشپ کارونه پای ته رسیدو دي، اندېښنه لري چې له محرم پرته به څنګه هند ته سفر وکړي. دا وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د خپلې تحصیلي سوې د لوړولو په خاطر د سکالرشپ غوښتنه کړې وه. اوس چې منل شوې او ډېر کارونه یې مخته تللي، د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د محرم د نشتون اندېښنه ورسره مله ده.
گرفتن پاسپورت به نحوه غیر ممکن هست در ولایت مثل هرات.
په هرات کې د پاسپورت اخیستل چې اوس د پاسپورت ریاست ویبپاڼه هم بنده ده سخت شوي. دوهمه خبره دا چې ډیری سفارتونه تړل شوي او قونسلي خدمتونه نه وړاندې کوي. او درېمه موضوع دا چې میرمنو ته اوسنی حکومت اجازه نه ورکوي چې یوازې له افغانستان ووزي، او دا حق یې له ښځو څخه اخیستی دی.
قانون ها حق نه دارن که تنهایی سفر وکنن.
طالبانو له واکمنېدو وروسته په یو فرمان کې ښځې له محرم پرته له سفر کولو محرومې کړې. د شاهدانو په وینا په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې طالبانو ځینې کسان ټاکلي چې له محرم پرته د ښځو د سفر مخنیوي وکړي. د کابل اوسیدونکي هدیه توبه چې تازه یې د پاکستان سکالرشپ ترلاسه کړی او دې هیواد ته تللې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له تورخم بندره تیرېدل یې د ژوند تر ټولو بده خاطره وه. توبه وایي پوره ورځ د طالبانو کسانو پوښتنې ترې کولې چې ولې یوازې ځي، خو له ډېر ټینګار وروسته د سفر اجازه ورکړل شوه.
په بسیار مشکلات از مرز عبور کردیم.
په ډیرو سختیو له تورخمه واوښتلم چې د ژوند یوه بده خاطره مې ده. که څه هم هغه وضعیت به مې هیڅکله هم هیر نه سي، خو نور نه غواړم چې په اړه یې خبرې وکړم. د محرم د مسلې په خاطر له ډیر جنجال سره مخ شوم او په ډیرې سختۍ له کرښې واوښتلم.
مشکلات از مرز عبور کردم.
ځینې نجونې بیا اړې دي چې د تحصیلي سفر په خاطر خپلې کورنۍ هم ګاونډیو هیوادونو ته له ځان سره بوزي. سونیا احمدي چې تازه یې د ایران په فردوسي پوهنتون کې ماسټري پیل کړې وایي کورنۍ له ځان سره ایران ته راوستې، ځکه د نوموړي په خبره که دوی ورسره نه وای ناممکنه وه چې خپلو زده کړو ته یې دوام ورکړی وای.
چې به صورت زمینی چې به صورت هوایی کلن
که د ځمکې یا د هوا له لارې وي، هېڅ مېرمن د یوازې سفر حق نه لري، چې دا ډېره لویه ستونزه ده. د طالبانو محدودیت لامل شوی چې نه په هیواد کې او نه هم بهر کې انجونې په اسانه زده کړو ته دوام ورکړي. له ښځو سره جنسیتي تبعیض کېږي چې دا مسله افغانستان شاته بیایي.
په نظر مې برای جامعه افغانستان
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د تیر لمریز کال د هود په اتمه اعلان وکړ چې له یادې نیټې وروسته ښځې له شرعي محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. آن د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په فرمان کې راغلي چې ښځې په هیواد کې دننه هم له محرم پرته له 40 کیلومتره ورهاخوا سفر نشي کولی. خو ځینو ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې په لنډو لارو کې هم دا فرمان په ښځو تطبیقیږي. په داسې حال کې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ځوانانو لپاره د بهرنیو هیوادونو سکالرشپونه کم شوي، څه موده مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم اعلان کړی و چې د افغانستان لپاره د فولبرایټ سکالرشپونه لغوه کوي، خو تازه د هیواد اعلان کړی چې هڅه کوي د افغان ځوانانو لپاره د فولبرایټ سکالرشپونه بیرته پیل کړي. اوس یوازې ګاونډي هیوادونه د افغان ځوانانو لپاره سکالرشپونه ورکوي، خو د ښځو په یوازې سفر محدودیتونو د نجونو لپاره د هیوادونو ته هم تک سخت کړی او دوی په ناهیلۍ په بهر کې د زده کړو فرصتونه له لاسه ورکوي.
لوی اختر روان دی او خلک د قربانۍ لپاره څاروي پیری، خو د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کونړ اوسیدونکي هم د څارویو له لوړو بیو شکایت کوي. مالدار بیا ګیلمن دي چې ښه سودای نه کیږي. د اسد آباد د مالونو د منډی څخه به نور په دې رپورټ کې واورو.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړې، خو بیا هم قربانۍ لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډی ته راځي، خو نرخونه لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې ویخ ډیر پخ دی، پروس کال ارزانو سکالی گراندی علت دا دی چې قیمتي ده نو هر شی قیمته دی یو انسان ارزانه دی نور هر شی ګران دی کاروبار ورک دی د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډېر زیات دي. هغه زیات
په منډۍ کې یوازې محمد غریب نه دی چې څاروي واخیستلو پسې په ټکنده غرمه کې سرګردانه ګرځي، بلکې د هغه په څیر په سلګونو کسان لالهاند دي څو د لوی اختر قربانۍ لپاره څاروي واخلي. که څاروي اخیستونکي د بیو له لوړوالي او د څارویو له کموالي شکایت کوي نو په خوا کې څاروي لرونکي بیا له کمزوري بازار ګیله من دي. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې بازار ښه و، د ورځې به یې ضرور دوه یا درې څاروي خرڅول، خو اوس یې په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلی. 50 کلن رحمت جان د شیګل ولسوالۍ له شینکوړک څخه څاروي راوستي، څو یې وپلوري او یو څو افغانۍ پکې وګټي، خو وایي څه کالې بازار ډیر سوړ دی.
دلته چې مال لاول روژانه مال نه خرڅېږي، لوټونه نشته، مخکې به هم چې مال لاوستو په ډېر په خرېر باندې به ووتو او تون به خرڅېده، اوس مال لاولو ناستې وو، ډوډۍ حساب کتاب خرچې را باندې راځي، د ګاډو خرچې راځي، دا طرف کله دې طرف منډیانې را باندې دوه کرتې راځي، مال څوک نه اخلي، په نیم ریټ هم نه کوي.
د دوی په وینا چې د خلکو بیروزګاري، خالی جبونه، وچکالی، د خوراکي او نورو توکو بیو لوړوالی د څارویو پر بازار هم بده اغیزه کړې ده. دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند ښه شي. په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی، په بې وخته واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکي او اخستونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
حیواناتو د ګرانۍ خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې سکالې وچکالي وه، بارانونه نه وو، د خلکو فصلونه ونه شو، نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغې وخت کې خرڅ کړي وو. دغه ګراني ده نو هر یو جنس چې څومره دی دا ګران شوی دی، نو په هغې وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي.
هغه وای مشران هڅې کوي چې په هیواد کې اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بدلون که لسګونه زره کسان بې دندو کړل، نو ورسره وچکالۍ، زلزلې، بې وخته واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وځپل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو ته سلامونه وایم. پاس سلام مر د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د تریخ نور پسمه کې موسسه والا راغلی دی، خپل خانان ځانونه په نشته کړل، په وطن کې دوه درې دانې خانان نشته کړل، بالا ولاړه، نو غریبان یې ټوله پرېښول، نو موږ هیله کو د مسلین سره چې موږ ناره دي واوري.
سلامونه نیکی الکترامات آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالولی وفام د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه ورور رزما دغه پیغام دی چې په هلمند ولایت کې او خصوصا د ناوی ولسوالۍ کې د تیلو او خوراکي توکو قیمتونه زیات اوج ته رسیدلي دي، زیات لوړ شوي دي. تقریبا یو لیټر تیل، پټرول په 100 افغانۍ او 500، یو لیټر ډیزل تیل په 100 افغانۍ، 125 افغانۍ دي. هر څوک، هر فم فالا، هر څوک د ځان نرخونه ټاکي، نرخ نامسته نشيسته.
السلام علیکم، احمد اسماعیل له پکتیکا ورته سره پلین کیما. کما پیغام دغه د ورور د حکومت چې مدا غوښتنه ده د طالبان د حکومت چې د نرخونه کنټرول کی. تقریبا پټرول ډیزل نن په خرنه کې، یعنی په پکتیکا ولایت کې، یو لیټر په 300 کلداري خرچېدو، دغه چې پټرول هم په 200 کلداري، نو بیخي د لوړ حد هیڅوک قدرت نه لري چې په دومره سخت شرایطو کې، په دومره تنگ حالاتو کې، په دومره بای باندې تیل واخلي. نو باید نرخونه کنټرول شي او د ګمرکات کوم لوړ دی، به د ګمرکات یم خورته ماپ کی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. ازادي رادیو او ری په دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه مهیروي. خو تر دې مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوالو ټولنې سره د خو اړیکو غوښتنه کړې. هغه ویلي چې د ګاونډیو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه په استفاده د نورو هیوادونو امنیت ګواښ پیښ کړي، او له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې له هیڅ ډول مداخله ونکړي. تر دې مخکې طالبانو مشر تیرونی په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته په وینا کې ویلو چې هیڅ کله به هم د نړیوالو سپارښتنې ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو طالبانو له حکومت سره د ښه تعامل لپاره د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو پر خوندي کېدو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت له هڅو سره سره تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3 میلیارد ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس چې پرون ناوخته په یوه خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه نوی مرستیال مارکوس پوتزل وایي د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې دی کار کولو ته ژمن دی. ښاغلی پوتزل چې له 2018 نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې د یوناما پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. جرمني د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د روان 2022 او 2023 کلونو لپاره د 155 میلیونو یورو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکې ادارې او چا په خپله ټویټر پاڼه د جرمني د دې مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې جرمني په روان کال کې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د ژوند ژغورنې د بیړنیو مرستو لپاره د 50 میلیونو یورو مرسته کړې، او هم یې د راتلونکي کال لپاره له دې صندوق سره د 15 میلیونو یورو مرسته ژمنه کړې ده. جرمنی د بسپنې د دې صندوق دوهم لوی مرسته کوونکی بلل شوی چې د مرستو اندازه یې له 2014 کال راهیسې 152,600,000 یورو ته رسیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو ته ډېرې مرستې رسولې دي. IOM په یوه ټویټ کې ویلي چې د زلزلې له پایله دوی په سیمه کې حضور لري، او د امریکا، جاپان او جرمني په مرسته پکتیکا او خوست ولایتونو ته تر اوسه په نږدې 140 لاریو کې مرستې رسولې دي. د دې ادارې په خبره پر اړو 15,000 کورنیو یې 1,500 عاجلې خیمې او د غیر خوراکي موادو بستې ویشلې دي. د IOM په وینا په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې نږدې 10,000 کورونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. اوکراینی چارواکو پر ملکی وګړو غږ کړی چې په عاجله توګه له سلوویانسک ښار څخه ووځي ځکه چې روسیې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت په یوه استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې احتمال شته چې د سلوویانسک جګړه به د دونباس لپاره د راتلونکي جګړې د ډګر یو کلیدي مرکز وي. په راپور کې ویل شوي چې روسي ځواکونه له ختیځ او جنوب څخه د سلوویانسک ښار په 14 کیلومتره کې دي. په دې وروستیو ورځو کې روسي ځواکونه پر دې ښار بریدونو ته زور ورکړی دی. پرون اوکراین چارواکو وویل چې پر یوه سوداګریز مارکیټ د روسیې په توغندوی برید کې لږ تر لږه 2 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ژوبل شول.
آزادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې د ژوند چارې مو خيوي. رازو ستاسو پیغامونه ته په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو ستونزو غن پیغامونه راته پریخي دي. یو شمیر پیغامونه په کابل کې د علماو د سترې غونډې د پریکړو په اړه دی. اوریدونکي وایي چې لدې غونډنه یو څه خوښ دی، خو وایي هغه څه چې تمه کېدله دغه غونډه کې هغه څه ګټور بحثونه ونشول.